سلامونه درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر د امان امیرزی په تخنیکی مرسته دا خبرونه وړاندې کوم. د تورخم او سپین بولدک دروازې د دوو ورځو لپاره پرانیستل سوي دي. په دې اړه درته راپورونه درکوو. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې عملیات پیل سول. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ترکیې، روسیې او امریکا لوی درستیزان نن د ترکیې په جنوب کې غونډه کوي چې له سوریې څخه د داعش د ایستلو لپاره د واشنګټن په مشرۍ د ائتلاف پرمختګونه وڅېړي. همداراز اورو چې متحده ایالات وایي په جنوبي کوریا کې د میزایلونو د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول پیل کړي دي. د دغو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې د هغ مسافرو پر مخ خلاصې کړې چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې وو. افغان حکومت اجرایي رئیس وایي اوبو، عزت او ابرو او ژوند یې باید له اړتیا سره سم مدیریت او له ضایع کېدو څخه یې مخنیوی وسي. او د جورجان سمي چارواکي وایي چې له جلب او جذب وروسته داعش وسله والې ډلې اوس په تهاجمي حملو لاس پورې کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې د هغو مسافرو پر مخ خلاصې کړې چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې وو. له تورخم او له کندهار څخه د ازادي راډیو خبریالان وایي هغه افغانانو ته اجازه ورکول کیږي چې ویزې لري او تر اوسه زرګونه افغانان خپل هیواد ته راستانه سوي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې د وروستیو بریدونو او چاودنو را په دې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې بیا بحراني سوي او پاکستان د همدې وضعیت له مخې د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي اوبو، عزت او ابرو او ژوند دی چې باید له اړتیا سره سم مدیریت او له ضایع کېدو څخه یې مخنیوی وسي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د اوبو د څلورم ملي کانفرانس د پای په غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی کچه لوړه سي.
برنامه های ملی ما را غنی بسازد.
اوبو ته اساسي پام په ملي او نړیواله کچه زموږ ملي پروګرامونه غني کوي. اوبو ژوند دی، اوبو ابرو او اوبو عزت دی. ښاغلی عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې جدي او مهم تصمیمونه ونیسي ځکه اوبو د افغانانو راتلونکی جوړوي. او د جوجان سمي چارواکي وایي چې له جلب او جذب وروسته داعش وسله والې ډلې اوس په تهاجمي حملو لاس پورې کړی. د دغه ولایت د درزاب ولسوال رحمت الله حشر نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسله وال د فاریاب، جوجان او سرپل په ګډه نقطه کې یو ځای سوي او د دشت للی په سیمه کې جنګیالي روزي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې افغان حکومت په هر ځای کې د داعش په شمول د هرې وسله والې ډلې له منځه وړلو لپاره ژمن دی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ترکیه، روسیه او امریکا لوی درستیزان نن د ترکیه په جنوب کې غونډه کوي چې له سوریه څخه د داعش د وستلو لپاره د واشنگتن په مشرۍ د ائتلاف پرمختګونه وڅېړي. هولوسی اکار، جوزف ډانفورد او ویلاری ګراسیموف خایي په سوریه کې د داعش پر ضد روانه جګړې د دوهم پړاو په اړه خبرې وکړي. د ترکیه پوځوي په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوریه او عراق د وضعیت په ګډون د سیمې د امنیتي وضعیت په باب خبرې کیږي. که څه هم روسیه، امریکا او ترکیه د سوریه په جګړه کې له مختلفو اړخونو ملاتړ کوي او یو دریز نه لري، خو ټول د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه کوي. د عراق پوځوي په موسل ښار کې د مرکزي بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش ترې د محکمې په توګه استفاده کوله. داعش ډلې په دې محکمه کې د سنګسار، د ودانیو له چتونو د خلکو د غورځولو او د لاسونو پرې کولو په ګډون سخت حکمونه صادرول. د موسل ښار په داخل کې د عراق د مرکزي بانک ودانۍ په 2014 کال کې هغه مهال چور شوه چې داعش ډلې موسل ونیو. په موسل کې دا مهمې سیمې د عراق د ځانګړو ځواکونو د تېر شپې په یو ساعته عملیاتو کې نیول شوي چې د پوست په خبره لسګونه وسلوال پکې وژل شوي دي. په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ګوانتانامو پخوانی زندانی او د القاعده شبکې مهم غړی محمد طاهر وژل شوی دی. طاهر چې په یاسر اسلمي هم پیژندل کېده په 2009 کال کې له ګوانتانامو زندان څخه خوشې شوی و. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان د القاعده دا غړی یو لوی تهدید بللی و، خو بیا هم هغه له ګوانتانامو آزاد شو. د امریکا په تازه هوایي برید کې د القاعده یو بل مهم غړی چې د چودونکو موادو متخصصو هم وژل شوی دی. په ګوانتانامو زندان کې دا مهال 55 زندانیان بند دي چې ټول یې د یمن اتباع دي. متحده ایالاتو په جنوبی کوریا کې د میزایلو د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول پیل کړی دی. د امریکا دې ګام د روسیې او چین چټک عکس العمل پراولی دی. جنوبی کوریا تیر میلادي کال د امریکا د لوړ ارتفاع یا ټاټ په نامه د میزایلو دفاعي سیستم د شمالي کوریا د توغندیو د ګواښ پر وړاندې غوره کړ. که څه هم جنوبی کوریا وایي د دې دفاعي سیستم له نصبولو څخه هدف له ځان څخه دفاع ده، خو روسیا او چین ویره لري چې د دې سیستم د رادار د کشف صاحبه د دواړو هیوادونو خاورې ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي پیکینګ د خپلې خاورې د امنیت لپاره به اړین ګامونه پورته کوي. روسي چارواکي بیا وایي چې په جنوبی کوریا کې د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم ځای پر ځای کول د کوریا په ټاپو وزمه کې ستراتیژیک توازن زیانمنوي. په جنوبی کوریا کې وروسته تر هغې د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم ځای پر ځای کیږي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې یو ځل بیا څلور لرې واټن ویشتونکي میزایل وازمایل. او کریملین د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اوازو پر سر د واشنگتن په چارواکو او د امریکا په رسنیو کې راپورته شوی شور او هیجان غندلی دی. د کریملین وایان دیمیتری پیسکوف ویلي دا د نړۍ د دوو لویو قدرتونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. نوموړي د سی این این تلویزیوني شبکې سره پرون په خبرو کې ویل دا یو احساساتي افراد دی چې روسیه یو زهرجن هیواد وښودل شي او د روسیې سفیر یو زهرجن سفیر معرفي شي. د کریملین وایان زیاته کړه دا د باور څه نه دي او فکر نه کوم چې د روسیې او امریکا دواړو له ګټو سره سمون ولري. ښاغلي پیسکوف په دې مرکه کې ویل هر څومره زر چې ممکنه وي خبرې اترې باید پیل کړو، د دواړو هیوادونو په ګټه به وي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. په هرات کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. په مزار شریف کې اسمان وریځ دی، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8. په کندهار کې اسمان وریځ دی، تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 8. په جلال آباد کې ځای ځای وریځ دی، تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10. په بامیان کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه منفی 4 او ټیټه منفی 11. او په فیض آباد کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 3.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د تورخم او سپین بولدک عمده لارې د دوو ورځو لپاره پرانیستل سوې. دواړو خواو ته د بندو پاتو کسانو او د تګ راتګ د وضعیت په اړه راپورونه لرو.
موږ به په ټولو ساحو کې ډیر کامیاب عملیات ولرو. او
د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې عملیات پیل سول. امنیتي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې به هوایي ملاتړ هم ولري. په نړیوالو مسایلو کې اورو چې د عراق چارواکي په موصل ښار کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د پرمختګونو خبر ورکوي. د دغو راپورونو ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. پاکستان په موقتی ډول له افغانستان سره دوی عمده لارې چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې تړلې وې په موقتی ډول خلاصې کړې دي. په دې اقدام سره به هغه کسان چې د سفر رسمي اسناد او ویزې لري وکولای سي د تورخم او چمن د لارو واوړي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
پاکستانی چارواکو ویلي هغه افغانان او پاکستانیان چې د سفر اسناد ولري اوس کولی سي د تورخم او چمن له لرې په موقتي ډول تګ راتګ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پریکړې په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره شریکه کړې ده. حضرت عمر زاخیلوال هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت موافقه ورسره کړې چې دغه لار به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو خلاصوي. ښاغلي زاخیلوال له ټولو هغو افغانانو چې د پاکستان په خبرو کې بند پاتې دي غوښتي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. یو شمیر هغه افغانان چې په پاکستان کې ایثار وو او بیرته له تورخم لارې افغانستان ته تیر سوي دي ازادي راډیو ته وویل.
نو مې باد شاګل دا نونس ورځو نصیحت وشوي چې موږ دلته ایثار پاتې شوي یو. بیماران شته پکې داسې خلک موږ ولیدا چې څلورو کسانو باندې لاسونه نیولي وایړول. هغه خلک هم دلته ایثار وو. موږ د دواړو حکومتونو ډېره زیاته مننه کوو.
زمانو ماجر رئیس ته او موږ په دې خوشاله یو چې ټول عمر دا بارډر خلاصي نو دلته ټول خلکو رښتې دي مړې ژوندې دي په دې باندې چې تګ راتګ وشي. خیر دی موږ قانوني دي تګ راتګ کیږي په پاسپورت باندې تګ راتګ کیږي خو دلته ټول رښتې دي هلته رښتې دي.
راغه منوم دوروره کوم او لوګر ولایت ته ځم خدا تنظیم تیر کړ او لیک پتان ګلو بس دا گاډي پاسپورتو کوم ټیم نو نه پنجاب ته تلای سو او نه دی فرات لای سو وز بس زوبنه له خیر سره.
په تورخم کې د پاکستان یو حکومتي چارواکي فیاض خان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې 1550 افغانان د غلارې د خلاصېدو لپاره افغانستان ته وشتي دي او د په خبره 150 پاکستانیان هم بیرته خپل هیواد ته تللي دي. فیاض خان ویلي تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز فعالیت بیرته نه دی پیل سوی. په چمن کې بیا یو بل چارواکي حکم داد ویلي چې سلګونه افغانان او پاکستانیان په بشپړ امنیت کې دواړو خواو ته تر پولیا وشتي دي. د تورخم او سپین بولدک لارو د تړل کېدو له کبله ګونه کسان د پولو دواړو غاړو ته ایثار پاتو او د راپورونو لمخې د دواړو لورو سوداګرو ته ډیر مالی زیان هم رسیدلې دی. لښو خدریونی رئیس پاکستانی چارواکو د غلارې ورسته لاغه وټړل چې په غیبت کې څو خونړي بریټونه وسو او پاکستانی چارواکو ادعا کړی چې بریټ کون کې د افغانستان لخوري ورغلې دي خو افغان لورې دا ادعاوي ردوي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري و مور دل چې شاو شل ورځی کېږي پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې وي او د دغو دروازو د بشپړې پرانستې اعلان نه دی سوی خو د هغو کسانو لپاره نن سه شنبه او سبا چهارشنبه د تورخم او سپین بولدک دروازې پرانستل سوي چې ویزې لري او د دغو دروازو پرانستل کېدو ته په انتظار بند پاته دي. په دې اړه د تورخم څخه را سره شاه محمود شینواری پر لیکو چې اوس بیرته مو ورسره تماس قطه سو. په دې اړه به درته نور معلومات در سره شریکو خو په همدې تړاو د مسافرو پر مخ د سپین بولدک د دروازې د پرانستل کېدو په اړه به معلومات درته خپاره کړو. د صادق رښتینی راپور اورو چې د کندهار سپین بولدک اډې ته ورغلی وو او هلته یې له مسافرو سره خبرې کړې او د وضعیت په اړه معلومات لري.
کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لار نن شاوخوا نه بجې د هغه مسافرو پر مخ په موقع ډول پرانیستل شو چې د کرشا غاړې ته بند پاته وه. د کندهار په سپین بولدک کې د افغانستان د سرحدي پولیسو له کمیسار محمد علي داوري سره ما خبرې وکړې. هغه وایي چې له سهاره تر اوسه د سپین بولدک او چمن ترمنځ له دغه لارې 1500 تر 2000 کسان راوشي دي. داوري وایي پاکستاني پولیس یوازې هغه کسانو ته د افغانستان خاورې ته د راتګ اجازه ورکوي چې تذکره ولري او یا هم پاسپورټ. البته دی وایي چې له دې خوا چا ته اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز په مجموع کې د سوداګرو موټرو او له دې خوا د تلونکو کسانو پر مخ لا هم دغه لار تړلې ده. ویل کېږي چې په مجموع کې لا هم تر 15 زیات کسان د پولیا غاړې ته بند پاتې دي. او زه د کندهار د سپین بولدک د اډې ته راغلی یم. دلته ما د ځینو مسافرو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې په دغه اولسو اتلس ورځو کې چې دغه لار تړلې وه دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وه ځکه دوی د تداوي دپاره پاکستان ته تللي وه او هلته خرڅونه هم خلاص شوي وه. ځینو هغه تر دې پورې چې هلته په پاکستان کې سوالګري کړې ده او د خوراک دپاره یو څه برابر کړي وه.
تاسو ازادي رادیو او ریوا موریدل چې شاو خوشل ورځی کې چې پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې وي او د دغه دروازو د بشپړې پرانستې اعلان نه دی سوی خو د هغو کسانو لپاره نن سه شنبه او سبا چهارشنبه د تورخم او سپین بولدک دروازې پرانستل سوي دي چې ویزې لري او د دغو دروازو پرانستل کېدو ته په انتظار پاته وو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي.
تا تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې له جلب او جذب وروسته داعش وسلوالې ډلې په تهاجمي حملو لاس پورې کړی دی. د یاد ولایت د درزاب ولسوال آزادي راډیو ته نن وویل چې داعش وسلوال د فاریاب، جوزجان او سرپل په ګډه نقطه کې یو ځای سوي او د دشت لیلی په سیمه کې جنګیالي روزي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په ځینو شمالي ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو د حضور په اړه د تېرې یوه کال راهیسې اندېښنې خپرېږي، خو اوس ځینې سیمه ییز چارواکي د یاد ډلې د تهاجمي حملو او نویو پلانونو خبره کوي. د جوزجان د درزاب ولسوال چاړوند سیمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تجمو مرکز یادېږي. وایي چې داعش د جوزجان، فاریاب او سرپل په ګډو پلو کې ډېر خلک جذب کړي، ان تر دې چې غواړي ځینې ولسوالۍ ونیسي. رحمت الله حشر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ډلې شمېر لږ تر لږه د 300 کسانو نه تر 500 پورې رسیږي. دی وایي د فاریاب او جوزجان ولایتونو په اړوند سیمو کې له دې جملې په درزاب او قشتېپې ولسوالیو او په دغه شان د سرپل په ولایت کې د دوی شمېر له 300 کسانو اوړي، تهاجمي حملې کوي او خپل تحرکات لري. دی وایي سیمې ته راغلو بهرنیو جنګیالیو د خلکو له بېوزلۍ او مجبورۍ پوره ګټه اخیستې او خپلې لیکې یې پیاوړې کړې دي. د سیمه ییزو چارواکو په باور د درزاب، شاتوت، کوهستانات، قشتېپه، سیاد او نږدې نورې سیمې دا وخت د داعش د ګواښ لاندې دي. د داعش فعالیت دوه کاله وړاندې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تایید شو، خو د تېر یو کال راهیسې د شمالي ولایتونو د بېلابېلو سیمو خلکو او په ملي شورا کې د دغو ولایتونو استازو شمال ته د دې ډلې د ورتګ په اړه بیا بیا اندېښنې ښودلې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي رنګینې کارګر ازادي راډیو ته وویل داعش وسلوال خورا مجهز او له ښو امکاناتو برخمن دي. خلکو له خپلو ځایونو کډې بار کړي او له اقتصادي اړخه هم زیانونه لیدلي دي. داعش وسلوال ډیر پیاوړي شوي، هم د تجهیز له اړخه، هم په مادي او هم په معنوي لحاظ. له دې وړاندې د روانې کب میاشتې په پیل کې د سرپل والي ظاهر وحدت ویلي چې د مرکز او بلخاب ولسوالۍ پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې د دولت ضد نړیوالې تروریستي ډلې له پخوا زیاتې فعاله شوي دي. خو د دې ټولو اندېښنو په ځواب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې افغان حکومت په هر ځای کې د داعش په شمول هرې وسلوالې ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پیاوړي امنیتي او دفاعي ځواکونه پوره چمتووالی لري د دې لپاره چې دغه شومه تروریستي ډله هماغسې چې په ننګرهار کې وځپله، که په هر بل ځای کې د دوی تحرک او فعالیت ولیدل شي او محسوس شي وځپي او له منځه
یوسي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر هم سیمه ته د دولت د ځینو امکاناتو له رسیدو وایي، خو د جوزجان والی بیا په دې باور دی چې که په زیان لیدونکو سیمو کې وسلوال ونه ځپل شي پر روان پسرلي کې بعد دوی دوران کار فعالیتونو مخنیوي خورا ګران وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. و مو اوریدل چې د افغانستان په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې داعش ډله خپل جنګیالي روزي ده. په داسې حال کې ده چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه هم د جګړې د دوام راپورونه لرو. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قومندان وایي چې روان عملیات د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ملاتړ په مرسته شپر مخ روان دي. لبلی خوا د نادالي څخه لشکرګاه ته بي ځای سوي کورنۍ وایي حکومتي سرتیري دي عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړي چې ټول نادالي د وسلوالو څخه تصفیه سوي نه وي. په دې اړه نور حال الیاس تایرا کوي.
د لشکرګاه څخه د بولان او نادالي ولسوالۍ لور ته د تلونکو هموي ټنګول شمیر ډېر څو دی. په اکثرو کې کم سرتیري خود پوستو او خزو د جوړولو اړوند هیڅکوګنې او خالي بوجي بروي. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو قمندان بریج جنرال ولی محمد احمدزی وایي د لشکرګاه د درېمې امنیتي او وزې له مربوطاتو یې د نادالي ولسوالۍ د مرکز په لور عملیات پیل کړي دي. احمدزی چې د پولیسو په 515 بوس زون کې د عملیات په اړه معلومات ورکول وویل تر اوسه د کوم معلوم مقاومت سره نه دي مخ شوي.
موږ به په ټولو ساحو کې ډېر کامیاب عملیات ولرو او ورسره د عارض قوتونه هم شته چې هغه به مکمل په هوایي بخش کې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو وڅنګ ته او دا عملیات به زموږ سره په مشترک ډول په مخ ته ځي. په دې عملیاتو کې زموږ سره د 515 زون مکمل قواوې را سره موجود دي، سرحدي قواوې دي، نظمي امورونه دي او انشاءالله دا عملیات په ډېره کامیابۍ سره په مخ روان.
که څه هم تر دې وړاندې د کار میوند، شفق او شفق دوهم په نوم عملیات ترسره شوي دي، خو د خلکو په خبره معلومه نتیجه نه ده ورکړې. په نادالي کې د پیل سو دغه عملیات پر مهال د دواړو غاړو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکول شوي. د ملي اردو اړوند یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل روان عملیات د زر ساعته په نوم پوځي عملیاتو یوه برخه ده چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره به راتلونکو څو ورځو کې پیل سي. د نادلي اوسیدونکي وایي حکومت دې دغه عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړي چې د نادلي ټولې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي.
نو حکومت یوه ورځ عملیات وکړي، هره ورځ عملیات نه کوي، موږ نه سره ستړي کې نه دي، مو در بدره کوي د هغه د چغړونو مو ارام سوي د ټکو ټک څخه لرې سوي، اوس بیا ټکانه تراله وایي عملیات دي کې کوي. نو سمدم عملیات یې وکړي، یا دې طالبانو ته پرېږدي یا دې دوی دا منطقې ونیسي.
بېرته بیا در خبر سول ول دا ما د نادلي لاره پاکي. نو که عملیات کوي سم عملیات وکړي، که نه ور پرېږدي هغو ته.
نادلي د مرجې، ګرمسیر، واشیر، کجکي او سنګین ولسوالۍ له جملې څخه ده چې د تېرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر کلکې محاصرې لاندې دي او شپږ نورې ولسوالۍ په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د روانو عملیاتو په ترڅ کې د درېیم امنیتي حوزې څخه د نادلي ولسوالۍ تر لوی باغ سیمې پورې ځینې مهمې سیمې د وسلوالو څخه بېرته نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه ویلي.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د وسلوالو مخالفینو لخوا له دینی مرکزونو څخه جګړې ته د ماشومانو د جلب او جذب په اړه اندېښنه شي. دغه وزارت وایي د افغانستان مخالفې وسلوالې ډلې په تروریستي حملو کې له ماشومانو هم ګټه اخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلیې وزارت خبر ورکوي چې د کورنۍ امنیت په وړاندې د جرمونو په تور د نیول سوي ماشومانو شمیر 150 ته رسېدلی دی. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې ماشومان د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو یو برخه پر مخ وړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره اندېښنه وښوده چې له ماشومانو څخه په تروریستي حملو کې ګټه اخیستل کیږي او د دغه ډول څو پیښو شاهدان پاتې شوي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دینی زده کړو یو شمېر مرکزونه ماشومان تشویقوي چې تروریستي ډلو سره یو ځای شي، خو نوموړي په دې برخه کې د کوم ځانګړي مرکز نوم وانخیست. دی وایي څو موارد لرو چې د افغانستان دښمنانو له ماشومانو او نویو ځوانانو څخه په تروریستي حملو کې ګټه اخیستې ده. دا ماشومان په یو شمیر دینی مرکزونو کې تشویقیږي او د تروریستي حملو په برخه کې ورته زمینه سازي کیږي چې دا واقعا یو جدي موضوع ده چې موږ یې اندېښمن کړي یو. د ماشوم کلمه عموما د 13 کلنۍ څخه د ټیټ عمر لرونکو انسان ته استعمالیږي او له دې وړاندې هم له ماشومانو څخه په تروریستي حملو او د کورنۍ امنیت په وړاندې د جرمونو د ترسره کولو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ورته پیښې تایید کړې وي او په دې برخه کې د ماشومانو د نیولو خبر ورکړی و. په دې وزارت کې داسې دوسیې هم ثبت شوي چې ماشومانو د تروریستي حملو له ترسره کولو مخکې امنیتي ځواکونو ته ځانونه تسلیم کړي دي. همدا اوس د عدلیې وزارت د ماشومانو د اصلاح او تربیت په مرکز کې له هغو 162 تنو ماشومانو څخه ساتنه کیږي چې د کورنۍ امنیت په وړاندې د جرمونو په تور نیول شوي دي. د عدلیې وزارت ویان امان ریاست د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ماشومانو یو شمېر یې په تروریستي حملو کې د لاس لرلو په تور د اصلاح او تربیت په دې مرکزونو کې موجود دي. نوموړی وایي د ماشومانو د اصلاح او تربیت په مرکزونو کې 168 هغه ماشومان چې د داخلي او بهرني امنیت په وړاندې په جرمونو تورن او محکوم دي پراته دي، چې له ډلې 28 په ننګرهار او 13 ماشومان په کابل کې د قانون ماتولو په تور په دغه مراکزو کې موجود دي. طالبان وړاندې ویلي وو چې په خپلو لیکو کې ماشومانو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت ټینګار کوي چې د دغه ماشومانو زیات شمیر د پاکستان د دینی زده کړو مرکزونو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي. د دغه وزارت مرستیال د حق عابد ازادي راډیو ته د دې ترڅنګ په کورنیو غږ وکړ چې د پاکستان دینی مدرسو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي. د په خبره اوس مهال د افغانستان د دینی زده کړو مرکزونه د پاکستان د دینی مرکزونو څخه ډیر مجهز او باکیفیت دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو اوري. کابل ته د یو شمیر ولایتونو څخه تللې میرمنې د دوی په وړاندې له ستونزو څخه شکایت کوي او وایي حکومت د دوی په وړاندې ستونزو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ولسمشر د ټولنیزو چارو سلاحکار ملالۍ شینواري دغو میرمنو ته ډاډ ورکړی چې حکومت به د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې هڅې وکړي. نور حال د ابراهیم صافی په راپور کې.
د خزو د نړیوالې ورځ په درشل کې د افغانستان د 12 ولایتونو په لسګونه بیوزلي او کونډې میرمنې کابل ته راغلي او د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. دغه میرمنو چې شمیر یې 80 ته رسېده د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې خپلې ستونزې له چارواکو او رسنیو سره شریکې کړې. بي بي زولحجه چې له هلمند نه کابل ته راغلې وه رسنیو ته یې وویل چې سلور زامنوی په پولیسو کې دنده تر سره کوله چې درې په روانو جګړو کې وژل شو او یو ټپی دی.
ما دا دوه کاله په ډیرو خاریو سرګردانی را باندې تیر شوی. زما ژوند ټول راتول چې مورې دونی لوړې او دونی خاری نو شو ګالاله راسه چل راواخه کړه بیا په ځانو چې کو ځانو نه به وسوځو. مار می ور ټول چې زه پروا نه کوي پر دې ګانو باندې دا خاری راغلی ده. درې می چې دان دی یو زخمی دی. درې دانې مې کوچنیان دي، دوه دانې یو دا زخمي دی چې به د کمربند په جنګ کې اوسم ناسته یا.
زولحجي وویل د دې په څېر ډېرې نورې مېرمنې هم شته چې حکومت دې د دوی غم وخوري او د دوی لپاره دې د سرپناه او امنیت زمینه برابره کړي. دغه مېرمنې په داسې حال کې خپلې ستونزې بیانوي چې په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو له امله ګڼ شمېر میندې بورې او مېرمنې کونډې شوي او خپل ورونه او د کورنۍ نور غړي یې له لاسه ورکړي دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې ناامني، کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، اقتصادي ستونزې او تر ډیره تعلیم ته د میرمنو نه لاسرسی هغه څه دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي او په یاده غونډه کې هم ورنه یادونه وشوه. دغه غونډه د افغان سمون په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ټولنیزو چارو د برخې سلاکار او د یاد بنسټ یو غړي ملالۍ شینواری وایي دوی به هڅه وکړي چې د دغه میرمنو ستونزې تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي او د نورو ستونزو د هوارۍ ترڅنګ د دوی د سرپناه غم هم وخوري.
موږ به په راتلونکي کې دغسې واقعي څیرې چې د ښځې د افغان ښځې واقعي انځور ورکړی شي هغه هم کابل ته راولو او یا موږ ورشو هلته د هغوی د ژوندانه نه باخبرې شو بیا یې د ژوندانه د ستونزو د هوارۍ دپاره فکر وکړو او حکومت که متوجه نه یې متوجه کړو او یو ډول مدني څار په حکومت ولرو.
میرمن شینواری وایي چې د دغه میرمنو ستونزې به لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي تر څو د افغان بې وزله میرمنو ستونزو ته رسیدنه وشي. په ورته وخت کې دغه میرمنې وایي باید د حکومت لخوا د دوی د ستونزو د هوارۍ برخې ته پاملرنه وشي او که داسې ونه شي نو ستونزې به یې لا پراخي او ژوند کول به ورته تریخ شي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اوري. د عراق چارواکي په موصل ښار کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د پرمختګونو خبره کوي. ویل کېږي چې عراقي ځواکونو په موصل کې د مرکزي بانک څانګه او هغه ودانۍ نیولې چې داعش د محکمې په توګه کارول. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د عراق پوځوایي ځانګړو ځواکونو یې تېره شپه په موصل ښار کې د مرکزي بانک څانګه او هغه ودانۍ بیرته نیولې ده چې داعش پکې د اشد مجازاتو محکمه جوړه کړې وه. چارواکي وایي داعش له همدې محکمې د خلکو د سنګسرولو، د ودانیو له چتونو د خلکو د غورځولو او لاسونو پرې کولو حکمونه صادرول. داعش په 2014 کال کې د موصل ښار ونیو او هغه مهال په دې ښار کې د عراق د مرکزي بانک ودانۍ چور شوه. د عراق د پوځ وایان عبدالامیر محمداوی وویل په موصل کې د تېرې شپې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ او په ترڅ کې لسګونه وسلوال وشل شوي دي. نوموړي وویل سرتیرو هغه موزیم هم نیولی چېرته چې داعش لرغوني آثار وران کړي او د هغې ویډیوګانې خپرې کړي دي. په موصل کې د عراقي ځواکونو وروستي پرمختګ زمینه برابره کړې ده چې د ښار مرکزي برخې ته ورسیږي. د موصل چې د دجلې سیند لویدیځ ته پروت دی د بیرته نیولو د عملیاتو د پیل پر مهال په دې ښار کې شاوخوا 500,000 کسان موجود وو. عراقي ځواکونه وایي سرتیرو پر دجله سیند د دوهم پل لویدیځه برخه هم په خپل کنټرول کې راوستې ده. د عراق ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال اعتراف یې له هوا ملاتړ کوي په تېره جنوري میاشت کې د شاوخوا 100 ورځو جګړو وروسته د عراق د دوهم ستر ښار موصل ختیځې برخې ته داخل شول.
خبریاست زیرک یا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي. خو اوس ان ای سی کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبرې کوئ هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني.
ان ای سی کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي، ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبري خبرونه ته نیمای تر رسیدلې څلور بجې او دیرش دقیقې دی. لرزوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
السلام علیکم. پام وکړئ، د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي اوبه عزت، ابرو او ژوند دی چې باید له اړتیا سره سم مدیریت او له ضایع کېدو یې مخه ونیول شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د اوبو څلورم ملي کانفرنس ته وکړې. پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې د هغه مسافر پر مخ خلاصې کړې چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې و. له تورخم او له کندهار څخه د ازادي راډیو خبري اعلان وایي هغه افغانانو ته اجازه ورکول کیږي چې ویزې لري او تر اوسه زرګونه افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان دغه لارې فقط د دوو ورځو لپاره پرانیستې دي. د جوزجان سیمې چارواکي وایي چې له جلب او جذب وروسته اوس دغلته د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تهاجمي بریدونو باندې لاس پورې کړی دی. د کونړ چارواکي وایي په دانګام او سرکانو ولسوالۍ باندې په دې وروستیو کې پاکستان لسګونه میزایل ویشتی دي. د ترکیې، روسیې، امریکا لوی درسیزان نن د ترکیې په جنوب کې غونډه کوي چې له سوریې څخه د داعش د ویستلو لپاره د واشنگټن په مشرۍ د ائتلاف پرمختګونه وڅېړي. د عراق پوځوایي په موصل ښار کې د مرکزي بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش ترې د محکمې په توګه استفاده کوله. داعش ډلې په دې محکمه کې د سنګسار د ودانیو له چتونو د خلکو د غورځولو او د لاسونو پرې کولو په ګډون سخت حکمونه صادرول. په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ګوانتنامو یو پخوانی زندانی او د القاعده شبکې غړی محمد طاهر وژل شوی دی. په دې بریدونو کې د القاعده هغه غړی هم وژل شوی چې د چاودونکو موادو او بمونو جوړولو متخصص و. او د امریکا متحده ایالات وایي په جنوبي کوریا کې د میزایلو دفاعي سیستم ځای پر ځای کولو باندې پیل کړی دی. د امریکې دې ګام د روسیې او چین چټک عکس العمل او اندېښنه پارولې ده.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرچکی مولا رضوان مراد څخه واوریدل. سحرګل امیرزای مو د سپورت لنړۍ څخه خبروي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې په خپل لومړنۍ سیالۍ کې له ایرلند سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د دغو سیالیو لپاره ښه چمتووالی لري. نوموړي دغه سیالۍ د ارزښت وړ وبلل او زیاته کړه چې له دغو سیالیو وروسته به د کرکټ نړیوال شورا د افغان لوبډلې په بشپړ غړیتوب غور وکړي. افغان لوبډله به له ایرلند سره درې شلو ورځې، 15 ورځې او یوه څلور ورځې سیالي ترسره کړي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې نړیوالو ساحلي فوټبال سیالیو ته د لرموندنې په سیالیو کې نن له بهرینه ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ شپږ د څلور پر وړاندې د بهرین په بریا پای ته ورسېده چې له دې سره افغانستان له دغو سیالیو څخه ووت. افغانستان تر اوسه په دغو سیالیو کې څلور لوبې ترسره کړي چې له چین او مالیزیا څخه یې ګټلې دي او له ایران او بهرین څخه یې ماته منلې. او په پام کې د چندن شپه د اسپانیا د لالیګا لیګ په سیالیو کې ریال مادرید او ناپولی لوبډلې یو له بل سره سیالي ترسره کړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي به د ناپولی په قربتوب د ناپولی په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالۍ بریا د ریال مادرید لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې له بارسلونا وروسته د سیالیو په جدول کې دویم مقام لري. خو وخت
تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د اووم تقنینی کال د اداري پلاوي لپاره نن ټاکنې ترسره شوې. د لومړي معاونیت لپاره همایون همایون او میرویس یاسینی او د دوهم معاونیت لپاره نذیر احمدزی او نعمت الله غفاری ځانونه کاندید کړي وو چې یوازې نذیر احمدزی د 133 رایو په ترلاسه کولو وتوانید چې د دویم مرستیالۍ مقام ترلاسه کړي. ټاکل سوی چې سبا د لومړي معاونیت او لومړي منشي لپاره بیا انتخابات ترسره سي. ناجیه صافی په دې اړه نور حال راکوي.
په دغه ټاکنو کې د افغانستان د ولسی جرګې د لومړي معاونیت لپاره همایون همایون، ظاهر قدیر، میرویس یاسینی او د دوهم معاونیت لپاره نذیر احمدزی او نعمت الله غفاری ځانونه کاندید کړي وو چې یوازې نذیر احمدزی د 133 رایو په ترلاسه کولو وتوانید چې دویمې مرستیالۍ مقام ترلاسه کړي. د لومړي منشي څوکۍ لپاره عبدالرؤف نعمي او سالم محمد سلجوقي ځانونه کاندید کړي وو چې یو هم دغه مقام ترلاسه نه شو کړی. همدارنګه د ولسي جرګې د نایب منشي لپاره عرفان الله عرفان ځان کاندید کړی وو چې له کومې سیالۍ پرته یې دغه څوکۍ وګټله. د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې د دغې جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي داسې اعلان کړې:
د اداري پلاوي لپاره د رایګیری په پایله کې موږ د خدای په فضل وتوانېدو چې د ولسی جرګې د دوهم معاونیت لپاره نذیر احمدزی او همدارنګه د جرګې نائب منشي لپاره عرفان الله عرفان ستاسي په رایې وټاکو.
عرفان الله خان
ټاکل شوی چې سبا به د ولسی جرګې د لومړي معاونیت او منشي لپاره بیا انتخابات ترسره شي. د ولسی جرګې د اداري پلاوي په ټاکنو کې د رایو د کارونې مجموعي رایې 213 وې چې هر کاندید باید 110 د تایید رایې ترلاسه کړي وای چې په هغې سره 50 جمع یو تکمیلي ده. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې هم د اداري پلاوي لپاره ټاکنې ترسره کړې چې د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار استاد طیب عطا د 33 رایو په ګټلو سره د جلسې د منشي په توګه اعلان کړ.
سادو صاحب د درې دل شاید استاد طیب عطا، یو رسید نجیبه حسینی، نه رائد ډاکټر صاحب رسول او څلور رائے باطل او رائے سپینې چې جمله څلور شپې ترای کیږي. د دې استاد د فیصلې په اساس باندې استاد طیب عطا د مجلس منشي وټاکل شو.
د افغانستان مشرانو جرګې تیر ورځ هم د اداري پلاوي لپاره ټاکنې ترسره کړې وې چې په ترڅ کې په دغه ټاکنو کې محمد عالم ازیدیار د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال او آصف صدیقي د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی. همدارنګه فیصل سمی د مشرانو جرګې د منشي د مرستیال په توګه ټاکل شوی و. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د ملي شورا د اداري پلاوي په اوسنیو ټاکنو کې تر ډېره هغه کسان انتخاب شوي چې په تیر تقنیني کال کې هم د اداري پلاوي په تشکیلاتو کې وو. افغان کارپوه محمد بصیر حقیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا په اداري پلاوي کې نوي ټاکل شوي کسان باید د حاضرۍ ترڅنګ د کمیسیونونو د کارونو لپاره هم منظمه اجنډا ولري.
حاضري باید ډېره منظم شکل باندې حاضر اوسي او د حاضرۍ ترڅنګ د کمیسیونونو د کارو لپاره منظم اجنډا پلان گزاری وکړي تر څو چې کمیسیونونه همیشه لپاره دائم فعال پاتې شي. یعنی تیر کال تک موږ وګورو اکثریت همدا اوسنۍ اداري تشکیل چې دا اوس ټاکل شوی دا نن وټاکل شو. ولی موږ داسې ورځې د دې ګوایو چې د اجنډا د نشتون له امله اصلا
نوموړي وویل چې د اداري پلاوي مسؤلیتونه د ولس په وړاندې سوچنده اضافه کیږي او باید خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د ملي شورا د 14مې دورې تقنیني کال تیره ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا په رسمي توګه پرانیستل شو.
تاسو ازادي راډیو او ری وخت 4:08 دی. د خبرونې په دې برخه کې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیله مو هرکلی کوم. ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترینګلې سوي دي. که څه هم یو ښه خبر دا دی چې د پاکستان چارواکو د سې شنبې او چهارشنبې ورځو لپاره په موقتي ډول د تورخم او سپین بولدک لارې پرانستلې، خو لا هم ډېری افغانان د افغانستان په وړاندې د پاکستان له چلند څخه ګیله من دي. په ځانګړي ډول په وروستیو ورځو کې د کونړ ولایت پر ځینو ولسوالیو د پاکستان لخوا د توغندیو ویشتلو ډېر افغانان په غوسه کړي دي. ازادي راډیو ته په دې اړه ستاسو ډېر پیغامونه رسېدلې دي چې د بېلګې په ډول به یې څو دلته په ګټه سره واورو. د چارواکو نظر به هم پر واورو او وروسته به ستاسو نور پیغامونو ته ورسو.
السلام علیکم. پاکستان کے ہریا شہر نستا پاکستان جیسے خبری باوجود کنر کے سرکاروں کے ہمبری کرے پاکستان رہو اشرف غنی کا تگوری مجھے گرئی اشرف غنی خود نے کھپور ایک بریج تخخ کی اولئی پاکستان میں بچ جہات جان کی
السلام علیکم. نام عبدالباکر زابل ولایت سره د آزادی رادیو سره په تماس کې یم. پاکستان سی دالاری فراوانان باندې کړی دی او زموږ له افغانانو مجبوری څخه هغه افغانان چې هلته کورونه دي یا هلته مهاجر وو دا دېرش کاله دوی دغه افغانان دفاعي پاکستان بلله او نن هغه افغانان دوی د ځان دښمنان بولي. نو دلته نه ترورستان شته چې هلته نه افغانان ترورستان دي چې په پاکستان کې ترور وکړي. دا څلوېښت کاله کم افغان په کم اسناد کې شوی دی هلته چې ترور یې کړی دی. دغه ترورستان د دوی خپل ترورستان دي هغه ترورستان دي چې دوی روزلي دي د خپل لستوڼي مارې د اوسې خوري. نو دوی د افغانانو له مجبورۍ څخه دا کار اخلي. افغانان دوی باید خپل ملک ته د دغو خپل ملک ته ځان را ورسوي خپل ملک ته راشي او دا نور د دغو دلته که اره کمي په اره کم سختي ژوند وي بیا هم د پاکستان د هغو تورو پنجافیانو له ظلم او له ستمه دې ځان را وباسي را دي چې خپلو کورونو ته نو دي. نو د دوی تر استعمار او د دوی تر ظلم ځان نه لاندې کوي او هغه ورونه چې هلته د مجبورۍ له لاسه دلته نشي راتلی هغه دي نور د دوی له استعماره او د دوی له اشغاله ځان خلاص کړي. پاکستان هېڅکله نه غواړي افغان عمرې د پاکستان د افغانانو د مجبورۍ څخه راخوستی ده او هېڅکله نه غواړي چې افغانان آباد یا سوکاله.
د زابل ولایت شمرزه ولسوالۍ کاپرتا څخه تسلیم شمرزه خبره کوم. تعجب وړ خبره ده چې څوک وایي او هبل ورته وایي وایي مم یې وایه مم یې وایه. دا پاکستان چې پر دانګام باندې د راکټو ټانو وارونه کوي بیا څه څه تامه کوه. نو هغه خو نو چې اثرۍ وسړي ته ډېر خوښونه وي بیا کله هغه مه کوم کوي تر څو خپله غوسه په سړي باندې سره مو.
السلام علیکم. زه عبید الله د کندهار ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی د پالیسی څخه ډېر خوشحاله یو ځکه چې د پاکستان د لارو بندېدو زموږ پر ژوند هیڅ تاثیرات نه دي اچولي. په خوراکي موادو کې هیڅ تاثیرات نه دي راغلي. نو زموږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا خواهش دی چې کوم وخت د افغانستان میوې ورسېږي په خصوصا د کندهار میوې ورسېږي نو د لارې په باره کې دي یو سنجش اوس لا ورته وکړي. مننه.
السلام علیکم. آزادی ڈاکٹر کمر امام اردر تماس کے پاکستان کا پکار پاکستان کا نوات پکار کے بون خاصا بون رباندا پاکستان دے من دے افغانستان دے خاندا اس دے رب غنی پاکستان نہ تے لرمی پاکستان وقت دے من دے خماندا. سلام علیکم.
زه عبدالخالق مبارز د هلمند ولایت یم. موږ پروت په کندهار کې یم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر په درنښت سلامونه ورته وړاندې کوم. بعد سلامه دغه زما پیغام و لوړ پوړو چارواکو ته ورورسوئ چې چېرې تاسې نسي کوی د پاکستان په مقابل نسي هېڅ نسي والی. موږ دغه موږ مجاهدین چې یو د پخوا د روسیانو په مقابل کښې جنګېدلي اوس هم د تورمخ په مقابل کښې جنګېږو. زه د څلور رقم سلا او مسلکي یم. باسې پر موږ غږ وکړي چې موږ ورس مقابله یې وکړو انشاءالله په زور د خدای. او دغه وکیلانو ته مې خواهش دا دی چې تاسې ولې یو هېڅ نه وایست ته وګرۍ رانیولي یاست که شورای ولایتي وکیلان یې که پارلمان یې که کچېرې د سنا مجلس غړي دي ټول چپه خوله ناستې ټول افغانستان رئیس جمهور پورې ګرده چپه خوله ناستې چې تاسې نسې کوی تاسې ولس غږ نه کوي دا خو د ولس او ما ټوله پېژنې انشاءالله. زه د هېچا څم نه بېرېږم. بس زما سر د افغانستان قربان دی. زه افغانستان ته آمده یم. وسلام.
محمد اشرف غنی زموږ غواړي چې پاکستان پر افغانستان باندې توپونه را غورځوي. ته ولې په دغه دغه کښې څه نه کوې په دغه
مخیوی که پاکستان نر بنده که ده بایی که ده خواست هم بنده شه دوی بایی که ده نر چقدر اخلاسه که ده بنده شه ده افغانستان چه دی ده مچاقه جی پا وقتی دی افغانستان پر پاکستان بانی ده غد بوده بچی ده بوده وزی غای چه پاکستانی هم بنده پیان پر مرگانی بچی او که مرگ بنده پیان تا دیار پتنگ دو بایی که ده افغانستان حکومت پا ده برای که دیر غد که هم وقتی مرگ وقتی که پا پاکستان من جنگ شروع چه مرگ کان افغانه و ده وقتی چون پیش ده جنگ که و سر ده غصو و سلام زده رجوع که پی تیرام جنگل ده هلمان و لحظه
میکنی الو سلام علیکم زده پنجوائی و لسوالی ده بازار سه خبر کوم زه اشرف غنی توایم چه ده ده تور جنگیان و ده سنگیان سه جه ده کنر و بپا پا تپی را و تری دارون خورجی و بجه ده سر را و تری ده که دیخ خپل ده پشو بار غرزی او زه پر جمهور رئیس اشرف غنی باندیم دا ژغ کوم چې په خپلو کړو کې اوپا وکړي چې ځکه ده دا د اوبو بندونه یاد کړي چې دا چې د ذلیل په ملک په پاکستان سره وتړي د سنجانو پنجابیانو سره را وتړي نو ځکه د دې چاله او ماټا پر موږ نه سره راتلای مننه تشکر
سلامونه اونۍ کې هلي مې ومنه در سره د لیکون کړي خطر اغله امام الله هم د کونړ ولایت څخه دا د پاکستان لوري چې کوم بریدونه تر سره کیږي دا خو یو غیر انسانی کړنه ده چې باید دا ترسره نشي دغه غوښتنه مې ده چې د ازادۍ راډیو له لارې نشر شي بس الله پامان
بله السلام علیکم زه خان محمد اسلامیار یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د عصمت بازار د کلي څخه ستاسو څخه دغه پیغام پرې ځم ما دغه اشرف غنی څخه دغه غوښتنه ده چې ټول د پاکستان په اړه یو سره وایي زموږ وطن یې در به در کوي توغندۍ توغند باندې را غورځي مسلمانان یې ختم کړه کورونه یې را خراب کړه چې بل د پاکستان په اړه یو ټول غبرګون خو خپور کړي یا دغه ولس څخه دغه ملت ته اجازه ورکړي چې د پاکستان پر ضد جهاد وکړي ځای فهمه
مننه محترم ورور ستاسو پیغام او ګلی مدد خبرې کړې هم دی ورځو کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت مرستيال حاجی محمد یعقوب احمد زای کونړ ته تللی وو چې دغه راکټي بریدونو لکبله رمسته سوی وضعیت لنجد وګوري هلته زموږ همکار روح الله انوري ورسره مرکه کړې ده او لمړی پښتنه ځین کړې چې لتی روسو کالو د پاکستان پوز د کونړ پر خوره توغندیز بریدونه کړې دي د دغه بریدونو د بندولو لپاره افغان دولت او په ځنګړي ډول د قبایلو وزارت څه کړی دي شغلی احمدزی په جواب کې وویل
د کې شاک نسته چې رښتیا هم د غلړی لډیره په خوانه را روانه ده چې نه تنها په کونړ کې په نګرهار کې د مغنور ولایتونو کې لکه پکتیا پکتیکا د غلړی د توپولو د مرمیو چې د موږ ټیر ولسه نارامه کړی دا موږ په دې له هغه کې تلفات هم درلودل موږ هم د سفارتونو لاره نه هم د وزارت خارجه لاره نه دوی سره ناشته سوي دي حتی تاسو به شاید یاستی چې دغه یو هفته کې په کابل کې درې واره د پاکستان سفیر راوښتل سو هم وزارت دفاع ته راوښتل سو دوه واره وزارت خارجه ته راوښتل سو او دوی نه دا غوښتنه وسوله چې د دغو مرمیو نه د دغو توپونو چې بې ګناه خلک دلته وژل کېږي د دې مخنیوی وکړي موږ امیدوار یو چې پاکستان حکومت په دې باندې پوه شي چې دغه توپونه دا مثال د مرمۍ چې دلته راځي بری باندې د خلکو اراده نه ځای پکیږي د کې د ولسونو نفرتونه نورم را اضافه کیږي د دوه ملکونو بدبینان را پیدا کیږي موږ هیله ده چې دې مرمۍ مخنیوي وکړي مصالح آمیز له طرفه ده
تاسو خو به د پولي اغاړې ته قومي مشرانو سیاسي رهبران سره هم تماس لري هغه په دې برخه کې تر اوسه څه کړی تاسو سره اړیکې نیولې کنه
د موږ د وزارت خارجه تر څنګ د موږ د سرحدونو قبایلو چارو وزارت سره مستقیم له قبایلو سره د موږ ارتباطات د ډیورن کرښه نه اخواته موږ وخت په وخت مشرانو سره ناستو او موږ دوی ته ویلي چې بعضی خلک د دې غوښتنه کوي چې باید بالمثل معامله ورسره وسي او موږ دا مخکې ویلي وس هم وایي چې د موږ په ډیورن کرښه کا خوا دي کدي خوا دي ټول د موږ ورونه دي د هغوی درد د موږ درد د هغوی خوښي د موږ خوښي ده نه واړو چې د موږ لکه دوی چې دا عمل اجرا کوي موږ بالمثل عمل اجرا کوو په دې چې د موږ هلته ورونه دي نو هغوی هم قبایلو موږ سره په دې مورد کې هله ځله شروع کړی دي چې څنګه وکړای شو چې دغه توپونو دغه مرمیو مخنیوي وکړي دوی هلته جرګې نیولې دي په مختلفو جنسو کې سره ناستې هغه خو حکومت سره په ارتباط کې دي، دلته موږ سره په ارتباط کې دي، او په دې کې دا دوه ولسونه کې د مرمۍ یا د دې چې جلاوال یا بیلوال براولي قطعا نه راولي، په دې کې نورم دوی سره متحد کیږي، نورم سره یوځای کیږي.
مهین صاحب، د پاکستان د حکومت دغه بریدونه او د لارو بندولو نه همدا مطلب دی چې دغه خلک سره جدا کی که نور څه مقاصد به هم لري؟
دوی خو خپل مقاصد لري، یو خو غواړي چې دغه کومې نقطې چې د ډیورن په کرخه پرتې دي هغه تخلیه کړي او دوی وړاندې راشي. بل د دوی دا حساب دي چې دا د لارو تړلو د دوی خو بهانه باندې سیاره دلته تروریستان دي یا د موږ مخالفین دي، د دې په بهانه باندې چې موږ غواړو چې دغه نقطې چې دلته د موږ په توپونو باندې ولو د موږ مخالفین دلته دي، خو دغه خبره نه ده. موږ چې دا نورو په نګرار کې ولیدل، محمد جسی کې ولیدل، یا په پکتیا کې، کله چې دوی دا منطقې په توپونو باندې ولي، بیا د دوی دا خپل فوج را وړاندې کوي، اول ته جای په جای کېږي، او دا موږ په پکتیکا کې ولیدل، پکتیا کې ولیدل، او کان لري په کونړ کې. دا خبره ده چې دوی هدف همدغه دی چې منطقې تحلیه کړي او خپل فوجونه او خپل قواوې مخته راولي.
دا غوی د پرمختګ د لپاره افغان دولت ته څه په کار چې باید څه وشي ولسون ته څه په کار؟
موږ خو مخکې دغه خبره په میډیا کې کړی رسې، دولت سیاست هم همدغه ده چې موږ له خپل حریم نه، له خپلو سرحداتو نه، له خپلو هغه کومې کرښې چې د لغونه هم دولت کلکه باندې دفاع کوي، هم ولسونه.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت مرستیال حاجي محمد یعقوب احمد سی و تر یوې لنډې وقفې وروسته به ستاسو نور پیغامونه هم خپره کړو او ریډیو ته راسره پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ کې ډېرې چاپې وکړي دي، مظلومان شهیدان دي یا بنجان کېږي، باید دغه مخ نیوي وسی. د لولپورې چارواکو ته مې دغه غوښتنه ده، دغه چاپی پر میوان ولسوالۍ کې نه وایي. وسلام،
زه چلاوې سم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه. زموږ په ولسوالۍ کې څلور دېرش مکتبونه بند دي، پیسې وځي په دا پنځلس کاله کوم د دولسم فارغ نه لري، او د کندهار څخه بیا تر معروف ولسوالۍ پورې غځېدلې لار هم خامه ده چې دوه ځله منظر شوې ده، پیسې ورباندې راوتلي دي او هغه پر هغه لار نه دي لګول شوي، هغه شخصي جوبونو ته تللي دي.
السلام علیکم، جرادی ازادی و ټول کارکونکو سلامونه وایم. زه د ایران له تهران خبرې کوم، د افغانستان د غزنی ولایت د ګیلاندی ولسوالۍ د شونکی د کلی اوسیدونکی ما جوتکم. اول مې د غزنی ولایت له والي صاحب شه دا غوښتنه ده، دویم دی امیر روغتیا له رئیس څخه د ګیلاندی ولسوالۍ هغه پخوانی په جنډې په بازار کې جوړ کلینیک سي د مجاهد پخوا جوړ په وخت جوړ شوی ده، نو اوس موږ د ډاکټرانو ستونزې لرو. اول خو د کلینیک هغه زړه ودانۍ ولاړه ده، په دا پنځلس کاله هیڅ کار نه دی شوی، او دویم هغه ډاکټر چې راځي سار په نن لس بجې راځي په خپلو سترګو لیدلی حال زه به څه وایم. په دولس بجې دي، د شپې له خوا خو نه وي او بعد له ماشکینه هم نه وي، نو کوم هغه متخصص ډاکټر هم نشته کې، او هغه دوا سه کلینک ته راځي هم خلکو ته په سمه توګه نه دي رسېدلی. نو ما دا غوښتنه له والي صاحب چې او د سیان روغتیا له رئیس چې ده، باید موږ د ولسوالۍ تقریبا یو لک زره نفر نفوس لري او په څلورزارې پرته ولسوالۍ ده، نو باید یان روغتیا رئیس باید نو مشکلات حل کړي. ځکه د غزني په اتلس وایدو ولسوالۍ یو اتلس ولسوالۍ یا وایدونه لري، ګیلان پسترینه ولسوالۍ ده. له اره نظره مزیبله ټول ریاستو هیڅ کار په ګیلان کې نه کوي، او که څه هم په بازار کې امنیت هم ده. وسلام،
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زه رخشوان یم، احمد لان نیزم ورور جانه ده. د بازار کې د عسکر نه ډېر څنګه یو مټران چې وروره جانه شایسته موټران مټران ږغ نور تکي که زاړه مټران ډېر پذابي ډېر سپازار یم. موږ ډېر په تکلیف کښې درف شوانان، موږ هم د خدای غریبان یو کنه، نو ولې موږ د چا تکلیف ورکړو؟ خو دوی موږ ډېر پذابي. وسلام، خدای پالا.
السلام علیکم، دغه د ژړۍ په ولسوالۍ کښې د دالۍ د بس پر کاړه باندې دا نور ځایونه چې دي په وطنو کښې دا واکسین د کوچنیانو دپاره کورو ته وړي، خو دغه د ژړۍ د ولسوالۍ واکسین والا چې دي کورو ته نه وړي. دا کوچنیان که چېرې دغه چې د دالۍ ډمبر په غاړه کښې که چېرې داسې شي چې نه شي واکسین، اول زموږ خپل کوچنیان دي چې نه واکسین وي نه دي راغلي، په نورو منچکو کښې په سرایو ګرځي، دروازو ته ورځي، دا غټ تاوان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم حکمت الله ده. سنجین ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا زموږ د سنجین لویه لاره بنده ده. دغه ته چې حکومت ډېره پاملرنه وکړي چې دا زموږ باید ډېرې لګې زموږ خلک ډېر په تکلیف دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کنڈا دا آزادی ریڈیو کول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او تاسو سلام می ډاکټر اشرف غنی ته دا پیغام ده وای چې کله ملک زراعتی شي رسته باید صنعتی شي. نو هیله مې دا ده چې ډاکټر اشرف غنی ټوله ترجیح باید زراعت ته ورکړي او زراعت کله راتلی شي چې د حکومت ټوله انکشافي بودیجه باید په اوبو ولګول شي او اوبه باید هغه داسې ته اوچتی شي چې امکان ولري. د ځین وروسته مې پیغام دا دی چې افغانستان کې د نورو هیوادونو کم فشار چې دی نو یو د صحت په برخه کې دی او دویم د سبزیو په برخه کې دغه د افغانستان سبزي ده چې موږ یې په پنجابیانو خرڅوو په لس فیصده او دوه درې میاشتې شتور د ساتلو نه وروسته بېرته خرڅېږي موږ باندې په اتیا فیصده. نو هیله مې دا ده چې باید کوشش د زراعت او د صنعت په برخه کې وشي او لومړیتوب باید د زراعت برخې ته ورکړی شي. وسلام.
السلام علیکم. د آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته د ولسمشر او د اجرایی د برېښنایي د تذکرو اعلان کول او د افغانانو ته بشپړ ورکول د دې مونږ ډېر هرکلی کوو. ډېر خوشحاله یو چې مونږ خو چونکې د فرضي په دور کښې ډېر پته مو چې دا کار وشي نو دا چې وشو هم ډېر ښه کار دی. ډېر ښه میسج دی نو دې سره به ډېر مشکل په سلو کښې اتیا فیصده مشکل به ورک شي. هم به اداري فساد وشي هم به تروریستانو ډلو کښې داسې خلک شامل نه شي چې د هغو دغه ګوتې بېمتره کېږي او داسې دغه سیستم سره. نو دې سره به ډېر اصلاحات په ملک کښې او په قانون چوکاټ کښې په اداري فساد کښې په سلو کښې انشاءالله امیدوار یم چې اتیا نوي فیصده به د رول وروبوي. ډېره مننه کوم د اجرایي رئیس نه د ولسمشر نه دې ته یې ځانګړ وخت او وخت ورکوو او اعلان یې کړم او ډېره مننه.
مننه دوستانو. په دې سره زموږ د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړېږي. بیا هم کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ګیلې او شکایتونه راسره شریک کړئ. ازادي راډیو یې په پوره امانت سره خپروي. مننه کوم له خپل همکار تای روشان څخه هم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. او تاسو هم تر بلې خپرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کاش زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگزی مستانہ ملا بدار نلری وقت برازی اندازہ سے اکڑا منی گلپ غریب نیولی اندازہ